مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشئی مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشئی موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/10 نیټه د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانګ ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانګ نیول شوي دي. دا بانګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شوی چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
دسته ششیم سودا کرد.
میډم یې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم مخمن نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته خوشاین ښکاری، نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزی څه خبره ده چې په دا نیمه شپه له کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې، ډله ډله معتادین تشکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته
د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایی او رواني خدمات هم سته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوې میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو معتادینو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصولو معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه، بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولې دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
دته شې شیم سودا کړه.
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شمه. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شمه.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پو یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسی
قسم زه د وی مالج ډاکټر په هیڅ لخپل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته مونډلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړن جلوی باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما میخوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وای چې د دولسم ځل دې چې نشه پرېږدي، خدا چې میړې موتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پریښودل وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې موتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ترازو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغه خپله هغه د تداوي دورې په شفاخانه کې پوره کړې وي. دویم په خپله خوښه دلته راشي. دریم بی سرپنا معتادینو ته موږ قابلیت ورکو چې دلته راشي. څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو، دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دیز لفارغېږي، دوی زی پول کورانوی سره یوځای کیږي، بیا هلته دکانونه جوړوي چې د دې بلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي، موږ ریاست قوای بشری په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشری ته معرفي کوو، هغه به شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغه نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی تر لاسه کوي، دا ډیر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړی ورکو، هم نظری دي او هم عملی دي. زمونږ ورزيده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي. دا غسلور فعال او رفو کې مونږه خیاطی ده، برق دي، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموس دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، آتا تر بوټ، جوراب، دریشي او کالی، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ. هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچیم ورکو، قلمونه ورکو، تختې شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په ارسه کې ترانسفارمرې جوړ کړې، بعض شیان نور جوړ کړې دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالې هم دی، متعدانو ګنډلې دي، بیت هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي. خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی. نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړې، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کیږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کیږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې د عرفوي و فني زده کړو په خوا کې موږ ورته د شاراسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بېرته داخل کړو. دغه مسلکي دغه عرفوي د فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشې کوي. د دې بېلګې موږ لرو، موږ سره په خپله په مرکز کې کس دغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه ده؟
چون هغه زین لري کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې زی ورته مسایل شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کې بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته وشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس د خاطري وارده. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نه دولتي روغتون کې بستر دی، وای له دریو کالو راهیسې یادر تری ماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپی ټپی دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولو معتاد سو او د نشي له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما دی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نه شور کوي. کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل دوه دانی می وخړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دې اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې تور سی دی ورځ ما 15 سلوخ ټرمادول خړل. مشکلات کومول کی خو مرسته نه سره کړو، مشکلات زیات کړو راته کوم وخت ما ټرمادول استفاده نه کړی. ان دلته پوسټیل اورتور کې خو زیفل لابسټرنر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت سیمه ټرمادول شروع کړی دی. ان د کورونې لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیلو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډیوالانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان کزه تا خپل بدن مخاره کم، ما بدن ټول زخم نو سم ټرمادول دی ډیر استعمال لاسه. کوم مخمنه شنه کوي کله چې وسمه د ماستری یو کال درس نورم فلس کړو، اینده کې به ما ماستری اسناد مخستان. او بل خبر دا وسی کوم درسونه سیما ویلی دی هغه ویننده سکړی وس شپته په صد دماغ درسونه لمنځه تللیو. کوم وخت د مایټر ماډول ډوز ډیر زیات د سیوسې د لکه پتاسی سخوری ایس پارک نه رقاومت یو کم نشه به رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول په حیثیت باندې ما کار کاو. د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغانۍ ما شو. اقتصاد مخام کې د ما استفا وړاندې کړو، لکار لري کړو، اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډیوالان ټول لاسه ورکړو. کوم ماش به سیمونګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یا کورنۍ ته ولېګم خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو را چتللې دي ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګ یا مو اخیسته هغه مو خرڅاو د موجودو سم ټول فرار فرار د لکه چا کوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی دا وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا سوي د کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لارس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور مرز خرات لار ورور مرز خرات لار سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې جوړ نه کید ځوان مې نه دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واست روان سوایو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راکینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوښتې چې دا سیوري د څه شو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شو سیوري د چا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېګه دا دروازه وروټه کوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او کنه. او تاسو په سپیلري ودرېګه چې بیا دروازه وروټه کوم.
السلام علیکم بشیر لالا سره مشي.
وعلیکم السلام فرید جان څنګه جوړې؟
شکر دې خیم ته څنګه یې؟
شکر دې زهم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو.
نه چای نسکم لکار در سره لارم بیرته زم.
خدای دې خیر کی څه کار سره لري؟
ته خو تاریاک لري کنه؟
هو یو 50 کیلو خو لارم.
نه خرڅې؟
که په سمه به خرچي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 1000 افغانۍ.
1000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 1000 افغانۍ ډېرې دي.
فدیغه نه خرسیږي زورا ورا فکه لیک نور خلګم تاریاک لري تا ته خو به در معلومه ده فدی به خو ولا که خرس کی چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخ ته بازه
خیر ده که اوس پدی به نه خرسیږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به خرس کم.
متل دی وای چې لکلی ووزه خو له نرخه موزه. فکه لیک چې نرخ هر څومره و زه ترغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم نور څه وای؟
نه 200 افغانۍ دوه شی نه دی زاو ته په بای کې سره لري
خستا خوخه ده چې نه خرسه زنه ولاړم
په مخه ده ښه.
شاین ښکاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزه څه خبره ده چې په دانی ما شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
سپی را پلا ما ویل غل نه وی راغلی ځکه نو پسې راوتم.
نو سپی غو ټول شپه غاپي پیشو به لیدلی وي.
یوازې د سپی غپا نه ده سما په تیارې کې یو شی تر سترګو شو.
او خزه راځه وی د شی چایم نشته سترګې دل خو بدی هم د سپی به لیدلی وي او د انسان ګمان به ور باندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو دا د کور دروازه ته مخ سر خلاصه پرېښې وه.
څه شی د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده.
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی.
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي تاریاکې نه وي وړي ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا د تاریاکې وړي دي. وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو. اوس به مو بچیان چې شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟
ماغله ته ویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلی تریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې، ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي، تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.